کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې دي. خبری خبرونه ته مو زه فريده سيال د قدر جلالو د تخنیکی چارو په سمباله ختار کلیکو خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا په افغانستان کې د سخت وچکالۍ اټکل کړی دی. اوچا په خپل کلنی راپور کې چې تازه خبر کړی دی، اقلیمي وړاندوینو ته په پام خبره کړې ده. د دغه راپور پر بنسټ له لوی عمله به خدمتونه کم او خلک به له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ شي. د افغان نجونو خوځ او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړي استاذ رینا مری د افغان نجونو او خوځ زلوړتیا او ستایله. هغه تر شپه په ټویټر لیکلي د خوځ د بشري حقونو د مدافعینو په نړیوالو تر افغان خوځ او نجونو نور الهام بخون کې نمونی نشي موندل کیږي. د هغې په خبره افغان خوځ او نجونو د تعلیم کار او خپل کورنیو ته د ازادۍ لپاره مبارزه کوي. د میرمن مری په خبره افغان میرمن او نجونو واقعیت اعلانی دي چې لږ وخونو تاوتریخوالي او زندانی کېدو سره سره د مبارزې لپاره ولړیږي. پرون د نومبر 9 د ښځو د بشري حقونو د مدافعو نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو ښځو برخې په یوه اعلامیه کې د افغان او ایراني میرمنو زړورتیا ستایلې ده. په کویټه کې یو ځان وژونکي 14 درې تنه وژلي او 23 نور ټپیان کړي دي. د ازادي راډیو د مشال څانګې د راپور له مخې د 14 نن سهار د پولیسو په یو موټر وشوه. د پولیسو یو چارواکي خبر اعلان ته وویل چې په مړو کسانو کې یو پولیس او یو ښځه هم شامل دي. د امنیتي چارواکو په وینا د ځان وژونکي حمله وه چې نږدې 25 کیلوګرام چاودیدونکي مواد پکې کارول شوي وو. د دې برید مسؤلیت د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پي منلی دی. نوموړې ډله د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د پاکستان له حکومت سره د افغان او طالبانو په منځګړیتوب لاسلیک شوی اوربان پای ته ورسوه او خپل جنګلیو ته امر وکړ چې د ټول هیواد په کچه حملې وکړي. روسیه له متحده ایالاتونو سره د اټومي وسلو د کنټرول په اړه مذاکرات د هغه څه په خاطر وځنډول چې د مقابل لوري په شلن کې جدي اختلاف او د اوکراین د جګړې پر سر کړکې جبل شوی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر مرستیال پرون ادعا وکړه چې امریکا غواړي یوازې د نوي سټارټ په نوم د تړون په رڼا کې د اټومي وسلو پر تفتیش تمرکز وکړي او د مسکو هغه غوښتنه یې د پوینا له پامه غورځولې ده چې غواړي د همدې موافقې په اساس د وسلو د شمیرنې د اړوند مشخصو مسایلو په اړه بحث وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې ورز وایي مسکو پریکړه کړې ده چې په قاهره کې د خبري په یو اړخیز ډول وزنډوي او د هغوی لپاره به نوې نیټه وټاکي. او د ناتو غړو ژمنه کړې ده چې د اوکراین د انرژي د هغو تاسیساتو په بیا رغونه کې مرسته وکړي چې د روسیې په حملو کې سخت زیانمن شوي. اوکراین له خپلو لویدیځو متحده ایالاتو غوښتي چې د برېښنا د لیک د ځانګړو تجهیزاتو د چمتو کولو په برخه کې مرسته ورسره وکړي څو د خپل برېښنا سیستم بیا ورغوي. د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د رومانیا په پلازمینه بخارست کې په خپل غونډه کې ویل چې د اوکراین د انرژي د تاسیساتو د ترمیم په هدف د اړتیا وړ تجهیزاتو په ګډون له هیواد سره په خپل مرسته کې زیاتوالی راولي. د دې غونډې پایله مې کې پرون پر اوکراین د روسیې د دوامدار حملو غندنه هم شوې ده او ویل شوې ده چې د حملو ملیونونو اوکراینیانو ته د اساسي بشري خدمات څخه بې برخه کړي دي. روسیې له اکتوبر میاشتې راهیسې د اوکراین د انرژي پر تاسیساتو حملې پیل کړې دي. کیف او متحدینو یې ویلي چې د دې حملو هدف ملکي وګړو ته په عمدي ډول زیان اړول دي. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د وچکالۍ او اقلیمي بدلون اټکل کړی دی. دا چې وچکالۍ او اقلیمي بدلون به څومره د خلکو ژوند اغیزمن کړي وړاندې خبرونه کې راپور کې درته وایي. یونیسف وایي افغانستان کې په زرګونه ماشومان د تلف کېدو له خطر سره مخامخ دي.
زمونږ د چمن ټولو مکو خرڅوم یو څو کوچ سیزن روډي رانی سم کوټه
وګړو نه په خبرونه کې هغه ماشومان سره خبرې کړې دي چې اوس مهال په سړکونو کوڅو کې کار کوي او للوګي سره مخامخ دي. د پاکستان په کویټه کې 14 شوې ده. د بریدونه ورسره له هغه بیا پیل شوې دي چې پاکستان حکومت او تحریک طالبان ترمنز اوربان پایته رسیدلې. په دې اړه به وروسته نور جزئیات هم درکړو. ملتیا مغار
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. په کویټه کې یو ځان وژن کې 14 درې تنه وژلي او درويشتنه نورې ټپیان کړي دي. د ازادي رادیو د مشال څنګه د راپور لمخې دا 14 نن سهار د پولیسو پر یو موټر شوې ده. د پولیسو یو چارواکي خبر اعلان تویل چې په مړو شو کسانو کې یو پولیس او یو خزه هم شامل ده. همداشي بعد مشال رادیو خبريال مصر په استډیو کې احمد شاه اعظمي دی چې د دې پیښې نور جزئیات ورکړي. اعظمي صاحب ستړي مشي، په خیر راغلي. دغه پیښه چوس رامست شوی دا نن دغه پیښه شوی دا تاسو دغه پیښه هدف څه بولئ؟
مننه کورمودان. دا پیښه نن سهار د کوټي پر ایرپورټ روډ باندې د کوټي هوایي ډګر ته ډیر نږدې شوی دا پر دې لار باندې ډیر بیروبار په دې خاطر هم وی چې دا غلار مستقیم بیا چمن ته پسیږي او پښین ته ځي او سرهغه کسان چې هغه هوایي ډګر ته ځي پروازونه لري پر دې لار ځي. دا 14 بلکې ځانمرګي برید دی. پولیس هم خپل وسومنل چې دا یو ځانمرګي برید او په دې کې لشل 35 کیلوګرام پر باروت کارول سوي دی او سره تحریک طالبان پاکستان ډاله چې هغه په پاکستان کې لا قانونه ګرځول سوي دی هغه هم د دې مسولیت و مانوي ویل چې دوی دا ځانمرګي برید د بلوچستان پر پولیسو باندې کړی او د پولیسو دغه موټر روانو هلته د پولیو یا ګزار د مخنیوي کمپاین روان دی. د هغوی د امنیت ساتلو لپاره روانو چې 14 نور باندې وسو تر دې د مپری لږ دوه کسان وجل سوي دي او ترشل زیات جوبل دي. خو د کوټي د پولیسو مرستيال مشر غلام اصفر مهیسر رسنی ته ویلي چې شاوخوا کېدای شي درې کسان وسو وجل سوي، یو بل هم ساور کړی دی، یو بل کس او شاوخوا د جوبل شمیر اوش تر رسیدي.
اصلي څه قدم راته وای چې ټي ټي پی به برته اوربند غړ کېک دي؟
داسې ښکاري نه چې ټي ټي پی به ځل بیا اوربند غړ کړی، ځکه چې د تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان د حکومتي جرګې ترمنز مذاکرات د روان کال په نیمایي کې پیل شوی و. په مې میاشت کې د دوی ترمنز د وی میاشت لپاره اوربند وسو او دا اوربند بیا تر نامعلوم مې بده پرې وغځول سو. خو په دا ورستي یو څو اونیو کې په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان پر ځینو غړو باندې حکومتي او امنیتي ځواکونو عملیات د دې پر ضد وکړل او ځینې ووژل. په داسې حال کې چې تحریک طالبان پاکستان په دا ورستي وی کې هلته یو شمیر بریدونه کړی دي او امنیتي سرتیرو ته مارګ جوب لاړولې ده. نو دوی د نومبر پر 28 باندې اعلامیه خبره کړل تحریک طالبان پاکستان چې له دې ورسته به له پاکستان سره د دوی اوربند نوي او خپل جنگیالیو ته د امر وکړ چې په پاکستان کې خپل بریدونو ته دوام ورکړي او زور ورکړي.
ډیر مننه کوم ودان د مشال رادیو خبريال احمد شاه زمي و چې د کوټې د 14 پړې رستي جزئیات راکول. په همدې موضوع به تم شو د په هین کې افغان مشت سیاسي چارو کارپو نصر احمد شیرزی هم همدا شیبر سره د ټلیفون پلي کده. شیرزی سپ ستړي مشه بخیر راغلی. تاسو به هم خبر اوریدلی وی چې په د پاکستان په کوټه کې 14 رمسته شوې ده د بریټ مسولیت هم تحریک طالبان پاکستان منلې دي. تاسو څه فکر کوئ چې د خبرېدونې چې به ته پیل شوې دي هدف څه ده؟
سلامونه ونی کړي به تاسو ته او تاسو درنه همکارانو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې دا ټول د ایسای او د پاکستان فوج یو لوبه ده. تاسو په یاد وساتئ چې پاکستان کوم دلی چې جوړې یا تاریخ طالبان جوړ کړی دا دوی سره خپل اړیکې لري د دې په قبضه کې وو. بیا هم د دې په منځ کې ځینې د طالبان د تاریخ طالبان یا ټي ټي پی ځینې غلې د دوی د اختیار نه ووتله. اوس دوی په همداسې سبب د دوی دزګیری زندانی یا وژنې سربېره په دې یو بل مهمه خبره ده چې نن سهار په کویټه کې داسې 14 وشو او بلوچانو تاسو په یاد وساتئ چې ډیر وختونه پاکستان فوج او پاکستان میډیا د هلته د بلوچستان تحریک آزادي او غورزنګ ده د هغوی کې کوم تحرکات چې کوي یا کوم 14 چې هغوی یا فعالیتونه چې هغوی کوي پاکستان فوج او میډیا هغه هیڅ کله نه یادي او هغه چې د تحریک طالبان یا ټي ټي پی په غلا چې یو ټي ټي پی هم خو ما وایي چې خپل ایسای او فوج سره اړیکه لري خامخا د دې خبره چې هغوی دومره قوي نه ده د بلوچستان تحریک آزادي غورزنګ قوي نه ده د هغوی کارونه دوی په غلا اخلي در سوچ داسې و خې دنیا ته چې د طالب د بلوچستان تحریک آزادي هغه فعال نه ده.
شیرزه سپک
زه یقین لرم زه یقین لرم دا چودنه د ډیر فعالیتونه د بلوچستان د تاریخ ازادي د غورزنګ لخوا کیږي او مسله چول کیږي د تی تی پی په غاړه.
شیرزه سب قدم راته وای چې دغه چودنه نن سار رامنځته شو او پرون هنرابانی د دولت په چارو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر افغانستان ته تللی و. دا سوال کیده شو دغه د سفر یو مخدد چې وکول شي د تحریک طالبان پاکستان او پاکستان حکومت ترمنځ اوربند تبیر تلار هواره کړي. څه فکر کوي دغه سفر اړیکا د طالبانو اغیز په تحریک طالبان پاکستان باندې څومره ډیر د موضوع یو بل سره ارتباط لري نه لري؟
بالکل دا ارتباط لري. ما مخکې وایي چې دا ټول وبد ایسای او د پاکستان د فوج له خوا دا کده افغانستان طالبان دا کده تی تی پی دا ټول واکه د ایسای په لاس کې دا بیا هم د تی تی پی په منځ کې زینه پښتو په پښتنو مشران یا زینه د د ټي ټي پی مشان یا د هغه غیر د پاکستان د ایسای د واک نه وتر د هغه خپل څه چورته ویل او یا د هغه قانونیت په درې د دې په خلاف څه کارونه کوي. څه ډیر کسان اوس په کابل کې په افغانستان کې په ننګرهار کې لغمان کې کونړ کې دوی په ناس د تدوی د طالبان هغه ته پناه ورکړي. د هنرابانی یو د سفر یو مخ همدا و چې کوم کسان چې د هغه خلاف د دوی سره په خلاف یا د دوی په پاکستان ته والا کې یو مخیداو. خو اصلی خبره داده چې اوس افغانان هم پویږي پاکستانیان هم ټول پویږي چې دا ټول لوبه د هایسای له خوا د اختیار په دې هایسای په لاس زما هایسای دوی تمویلی پیسې ورکی وسلې ورکی دوی استعمالوي.
کدام رات پلانډو کې وای په بخنی سره کدام رات پلانډو کې وای چې د اوس محل د تحریک طالبان پاکستان او خپل د افغان طالبانو روابط څنګه ارزوي؟
روابط ما وای چې اختیار د دوالو دلی اختیار په دی ای سی ای پلاس کده او دوی منس کې اړوبت ډیر عالی ده. دوی ته چپناور کده په کابل کې نازې په لوی لوی خارونه د افغانستان دننه ناز ده. په دې چې شل کال د افغانستان طالبان هغه پناور کړي او هغه سره خارې میمنه وزي وکړه دوی وساده. اوس فرض دوی دوالو ملګری د دوه سکه ورونه دی. اوس دوی هغه سره عزت کوي او میمنه وزي کوي او ساتي او رباني ان ربانیم راغلی او پام دی چې دوی اصل لري
په شیرزه صاحب کې چیرته دواړه افغاني طالبان او پاکستاني طالبان ایس ایس سره خېړې کې لري نشټې کې لري. نو ولې ټي ټي پی د اسلام آباد حکومت پر ضد باندې وسله پورته کړې دا د 14 کې
مطلب دا چې د ټي ټي پی ولې منست راغی د پاکستان فوج ایسای غوښتل چې د کوم غیر علاقه چې د پښتنو په سیمه ده او پښتنو سیمه دوی په واک نو اصلي مخایده و چې دغه علاقه دغه سیمه چې پښتنو سره او پاکستان فوج لته نفوذ نه درلود هغه منس کې دوی نفوذ پیدا کی یو سازش و یو لوبه و چې دغه ټي ټي پی ایجاد شو د ټي ټي پی په خلاف د مقابله په نوم هغه سیمه چې د ایسای او د فوج په واک نه ولته دوی قوتونه ورېګل او اوس قطعات جوړ کړی دا هغه سیمه دوی په لاس کې راغی اوس کنټرول لري په هغه سیمه. ټي ټي پی د لې جوړول یوازنې مخمده و چې کوم غیر علاقه چې غوي وای غیر علاقه دیوران کرخ سره نږدې دغه سیمه د ایسای او د فوج لاس تر شي او راغی بیا منسکس زین مشان مخالفت کوي یغه به وژنې ترورم کوي د منځمزي سوس راغره طالبان افغانستان ترناسته د دوی ختمول د پاره د ټي ټي پی پیدا شو دا دغه جنگونه چې کی ټول یو سازش دی او برنامه د ایسای له خو
ډیر زیاته مننه کور موادان په هین کې افغان مشت سیاسي چار کارپو نصر احمد اشیرزای و شي د پاکستان د چاودنې په اړه موږ سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا په افغانستان کې د سختې وچکالۍ اټکل کړی دی. اوچا په خپل کلنی راپور کې چې تازه خبر شوې اقلیمي وړاندوینه ته په پام د خبره کړې ده. دغه راپور پر بنسټ لدې عمله به خدمتونه کم او خلک په سخت اقتصادي ستونزو سره مخ شي. د طالبان حکومت لا تر اوسه دغه راپور او د دوی د اقداماتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې نه دي ځواب کړي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د ملګرو ملتونو سازمان د بشری مرستو د همغږی دفتر اوچا په کلنی راپور کې د افغانستان د سخت راتلونکي په اړه وړاندوینه شوې. د اوچا کلنی راپور چې تازه خپور شوی پکې راغلی اقلیمي وړاندوینه دا ښیي چې راتلونکي کال کې به وچکالي وي. په دې راپور کې راغلی دی چې خلک به په ښارونو کې له پورونو او مالي ستونزو سره مخ شي او خدمتونو ته به هم لاسرسی کم شي، چې ورسره به خلک د څښاک اوبو ته هم لاسرسی ونه لري. اوچا دغه شان ویلي دي چې د اوکراین جګړه او د پاکستان سیلابونه هم د بیو په لوړوالي کې رول لري. د ملګرو ملتونو سازمان د بشری مرستو د همغږۍ دفتر په خپل کلنی راپور کې دغه شان ویلي چې دوی به اقلیم ته په کتو د مرستو د همغږۍ هڅې وکړي، چې په کومو سیمو کې چې د خدمتونو کمی وي هلته به کار وکړي. دغه ادارې له مرسته کوونکو هیوادونو غوښتنه کړې چې د بشری مرستو په برخه کې باید انعطاف وښیي او ژر تر ژره د مرستې زیاتې کړي. اوچا دغه راز ویلي باید ډاډ ورکړل شي چې ښځې هم د مرستو په رسولو کې ونډه واخلي او هم دوی ته مرستې ورسیږي، ځکه ښځې د افغانستان 50% جوړوي. اوچا دا هم ویلي په واقعیت کې میلیونونه هغه کسان چې یو ځل مرستې ترلاسه کړي نورو مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې په کلنی راپور کې راغلي دي چې د سږني کال په تیرو 9 میاشتو کې په افغانستان کې په ټوله کې 4.3 میلیونه خلکو ته مرستې رسولې دي. اوچا ویلي له 1.2 میلیونه خلکو سره د خوراکي موادو، له 9.8 میلیونه خلکو سره د اوبو او حفظ الصحې په برخو او له 15.2 میلیونه خلکو سره د غذایي تقوی په برخو کې مرستې شوي. د اوچا د راپور پر بنسټ د اړو خلکو د اړتیاو د برابرولو لپاره نورې بسپنې او بیړنیو مرستو ته اړتیا لیدل کېږي. د ادارې په دې وروستیو کې ویلي و چې په افغانستان کې په تیرو 3 کلونو کې د بېوزله خلکو شمېر 90% زیات شوی. له دې وړاندې هم بېلابېلو نړیوالو بنسټونو په افغانستان که د بشری وضعیت ته خرابېدو خبرداری ورکړی وو. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل راهیسې بیکاري او بېوزلي زیاته شوې او خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. هڅه مو وکړه چې د اوچا د کلنی راپور او د طالبانو د حکومت د اقداماتو په اړه د دوی نظر هم واخلو، خو ویاندویانو یې د دغه راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې مخکې بیا دوی په افغانستان کې د بېوزلۍ زیاتېدل منلي وو، خو ویلي وو حالت تر دې حد هم خراب نه دی څومره یې چې نړیوال بنسټونه یادوي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
اوس په سویل کې یو روزګان ته ورشو. یونیسف وایي په هلمند کې افغان ماشومان له ناوړه وضعیت سره مخامخ دي. د ادارې چارواکي وایي چې دوی غواړي په دې ولایت کې د ماشومان د ملاتړ په پروګرام کې زیاتوالی راولي. په سیمه کې طالبان چارواکي هم د یونیسف له ادارې غوښتنه کوي چې خپل پروګرامونه پراخ کړي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د هلمند مرکز لشکرګاه ښار یو څنډه ده چې لسګونه ماشومان لیدل کېږي په درنو کارونو بوخت دي او یا هم د پلاستیکي خلطو او نورو خزلو په ټولولو بوخت دي. دوی چې زیات شمېر یې په تیر شل کلنې جګړې کې خپل د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي، اوس د خپل کورنۍ سرپرستی ور د غاړې ده، نو اړ دي چې هر ورځ درنه کارونه وکړي. د دې لړلې په درنو کارونو بوخت دریو ماشومانو سیمولا، نصیب الله او وحید الله ازادي راډیو ته داسې وویل.
دا
په هلمند کې د زرګونه ماشومانو د جملې څخه د دریو دردونکو داستان دی، خو راپورونه ښیي چې ګڼ شمېر نور لا هم تر دې تریخه او دردونکو داستان لري. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف استازه ویلي دي چې د غلطه د ماشومانو وضعیت ورستربلې د خرابېدو په حال کې دي. په دغه ولایت کې د یونیسف ولایتي مسول محمد زکریا اینوا د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت دغه خبرې کړې دي. د ژمنه کړې ده چې د ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په کمولو کې به پروګرامونه پر لار اچوي. نوموړي وایي د ماشومانو د روغتیا، زده کړو او له شاکه کارونو د ژغورنې په برخه کې به د طالبانو سره ډیر ژر په همغږي ګډ پروګرامونه پیل کړي او تطبیق به یې کړي.
یونیسف متعهد دی چې تر څو د اسلامي امارت ولایتي مسؤلینو، ټولنې او د پروژو
د ډونرانو سره ګډ کار وکړي ترڅو د ماشومانو لپاره مناسب چاپیریال او لازم خدمات چې ماشومان اړتیا ورته لري ورسوي.
بلخوا د غلطه ځای واکمن یعنی طالبان هم د یونیسف ادارې ته خواست کوي چې د غلطه جلا نور هم پروګرامونه او پروژې ورته پلي کړي. د دغه ولایت د کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوی رحیم الله مخلص د یونیسف ته دغه پروګرامونو څخه هرکلی وکړ.
په دې حق کې خودی خدمت روان کړی ده، موږ نور هم د دوی څخه دا خواهش لرو چې دوی د خپل کار ته شم پر متوجه ووسی او د خپل خدمت شم مخته ووسی.
هلمند د افغانستان په جنوب کې پروت یو له هغه ولایتونو څخه دی چې تیرې شل کلنې جګړې د غلطه د ماشومانو پر روانه او د هغوی پر حقوقو هم ښکارا اغیزې کړي دي چې له زده کړو بې برخې کړي وه، له روغتیایي خدماتو بې برخې وه او دغه راز له فقر او غربت سره هم مخ وه.
له خبرونو ورآخوا
اوسم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو چې احمد تکل به وړاندې کړي.
د امریکا چاپ ټایم مجلې د پاکستان د نوی لوی درستیز د ټاکنې او د پاکستانی طالبانو د ډلې لخوا د حملو د دوام په اړه یو تحلیل خپور کړی. په روانه اونۍ کې جنرال عاصم منیر د پاکستان د پوځ د نوی لوی درستیز په توګه وټاکل شو. ټایم د جنرال منیر له ټاکنې سره تقریبا هممهاله د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی د هغه تازه بیان یادونه کوي چې خپلو جنگیالیو ته د حملو د دوام امر کړی. خبرونه لیکي تیر کال په اگست میاشت کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو لوتلو سره پاکستانی طالبان چې مشران او وسلوالې د ټایم په لیکنه په افغانستان کې پټ دي نور هم زړور شول. ټایم د روان کال په می میاشت کې په کابل کې د پاکستان د حکومت او ټي ټي پی ترمنځ د افغان طالبانو په منځګړتوب د اوربند موافقې یادونه کوي او لیکي چې دا اوربند د دوشنبه په ورځ پای ته ورسید او ټي ټي پی د نویو حملو ژمنه وکړه. خبرونه لیکي چې د اعلان په پاکستان کې د هغه تاوتریخوالي په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي چې په ترڅ کې مخکې له دې هم لسګونه خونړۍ حملې شوې او د ډیری د حملو پړه ټي ټي پی منلې ده. لانګوار ژورنال خبرونه هم په خپل ورستۍ غنه کې د پاکستانی طالبانو د تحریک بیان ته کتنه کړې او لیکي په می میاشت کې شپږ میاشتې وروسته لدې چې افغان طالبان د ټي ټي پی په مرسته واکته ورسېدل د پاکستان حکومت له دې ډلې سره پر یو موقت اوربند موافقه وکړه. خبرونه زیاتوي چې دا اوربند د ځواکمنې حقانی شبکې په منځګړتوب لاسلیک شو. لانګوار ژورنال لیکي چې ټي ټي پی افغان طالبان او د پاکستان دولت د نوک او اوري اړیکې سره لري او دا په ډاګه کوي چې په پاکستان او افغانستان کې د جهادي تفکر د جرړو ایستل یو ناممکن کار دی. خبرونه زیاتوي د پاکستان دولت د افغان طالبانو د هغې مبارزې ملاتړ وکړ چې په نتیجه کې امریکا او د هغې متحدان له افغانستان ووتل او طالبانو اسلامي امارت رامنځته کړ. د لانګوار ژورنال مطلب زیاتوي چې اوس افغان طالبان د پاکستانی طالبانو ملاتړ کوي او هغوی د دوی. خبرونه د مطلب په پای کې لیکي چې د افغان طالبانو په تنځایونه په هغو سیمو کې و چې پاکستانی طالبانو نفوذ پکې درلود او پاکستانی طالبانو په بدل کې افغان طالبانو ته د ناتو او افغان پاوځ پر ضد د حملو لپاره جنگیالي ورکول. لانګوار ژورنال یادونه کوي چې د پاکستانی طالبانو امیر مفتی نورولی مسعود او د دې ډلې پخوانی مشر د افغان طالبانو لوی مشر ته بیعت کړی و. افغان طالبانو په تیر میاشت کې په کابل کې د پاکستان له حکومت سره د ټي ټي پی د منځګړتوب هڅه هغه محل تاییدولې، خو د طالبانو د حکومت ویاندویان له دې ډلې سره د خپلو اړیکو او د دواړو خواو د اوربند له موافقې وروسته د رامنځته شویو لانجو په تړاو تر ډېره له څه ویلو ډډه کوي.
اوس په خوست تور شو په خوست کې یو شمیر خون کې غوښتنه کوي چې د دوی لپاره د دسبکو د ویش ځندیدلې بهیر بیرته پیل شي. دوی زیاتوي چې دا یو نیمه لسیزه یې د سرپنا په خاطر د دسبکو ویش ته انتظار کړی او په ډېر لږ ماش په دنده بوخت و. په تیر جمهوریت نظام کې پخانی ولسمشر ټولو خونکو ته د یوې وی نمبرې سمکې د ورکولو فرمان ورکړی و او د ځینو ولایتونو خونکو ته سمکې هم ویشل شوې. خو د طالبانو د حکومت د بیا ځلې واکمنېدو وروسته یاد بهیر درېدلې دی. تفصیل به په دې راپور کې وره.
په خوست کې هغه شمیر خونکي چې په تیرې ونی ملسیزه کې د کورونو د جوړولو لپاره د ځمکو مستحق پیژندل شوی له چارواکو غواړي چې دوی لپاره د نمرو د ویش ځانډیدلی بهیر بیا پیل کړي. دوی وایي لیوې خوی ماشونه لږ دي او بل لوري ته دا 15 کاله د وخت د چارواکو لخوا د ژمنې عملي کولو ته په تمه دي چې خونکو ته به نن او سبا کې ځمکې ویشل کیږي. د خونکو یو استازي هنریار آزادۍ راډیو ته وویل
خونکو ته مخکې د نمرو لړۍ شروع شوې. خونکو هغه کشر دی شیونی ملسیزه دوی د نمرو په تمه نمرو ته انتظار دي، سرپناه لپاره څه نه لري. نو موږ د معرف وزارت څخه د هیله او تقاضا لرو چې دوی ته د سرپناه نمرې زر ته زره شروع کړي.
د خوست د خونکو اتحادیه مرستیال طاهر خان وایي یوانی ملسیزه په همدې هیله وخت تیر کړی چې یو وخت به په دې دنده کې د یو کور او سرپناه څښتن شي، ځکه دوی خو ډېر لږ معاش لري او په هغې د سرپناه بندوبست نه کیږي.
غوښتنه مو د پوهنه وزارت څخه دا ده چې خونکو ته باید د نمرو پرهه کې ترجیح وکړي، ځکه چې یوانی ملسیزه دوی په همدې تمه امید باندې دنده ترسره کوي. چونو خونکي هغه طبقه ده چې دوی د سوزو سره لاس او ګریوان دي، باید دوی سره د سرپناه برخه کې کومک وشي.
د خوست زمي مرکزي لیسې خونکي زاهد الله زهین وایي
وختنه مدادو چې باید د خونکو سره مرسته وشي، کومک وسوشي، خصوصا د سرپناه په برخه کې چې دوی ډېر په ناچیزو امکاناتو همدارنګا په نورو مشکلاتو باندې وخت ریوی او خپل د خونکو مقدس دنده اجرا کوي ساتي رسوي.
د مساخیلو د ولسوالۍ د خونکو استاد احسان الله جانداد هم د چارواکو او اړوند وزارت غوړي چې د خونکو د سرپناه موضوع هیر نه کی.
د مساخیلو ولسوالۍ د خونکو په نمندګۍ مونږ د غوښتنه دو د معرف وزارت څخه خونکو ته د سرپناه برخه کې کومک او کمرسته هم کوي او کی په دې باندې عملی اقدام وکړي. چون نیوانی مالسی دا خون کی دیدی پا امید بانده دیدن دا در سرکیوی او نچیز امکاناتو بانده او چون ماشونه دیر کم دی.
بلوری تا دخو زایی چارواکی وایی دا خون که دا نمرو بیاویش دا وزارت مقام لارخونی او یوی اساسی تصفیه ترتیال دی چه لگ وقت به اونیسی. دا خوز اطلاعات و فرهنگ رئی شبیر احمد عثمانی ویل
دی معلومینو دی نمرو پا مورد دی خوز دی پاهن ریاست دی مقام هدایاتو تا منتظر دی ترسو چه مقام هدایات کلی نوی او دا خبره تصفیه شوی نوی تر هغه پورې د نمرو ویش داسې زر نشي کېدلی، البته انتظار به غواړي.
یاد دیوی د تیر جمهوریت پر مهال د تڼۍ ولسوالۍ په سیګي د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ د سماوات باغ او د خوست خر اړوند متور مینې په سیمو کې د یو شمېر سابقه لرونکو خونکو لپاره خارګوټي ویشل شوي دي. په خوست کې یو شمېر نور خونکو لپاره هم د خارګوټو سیمې په نښه شوي خو نمرې ورته نه دي ویشل شوي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی
کاوه ساده او روانه جبه
او چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوس و مرشو تاسو پیغامونه ته
تاسو لا پیغامونه.
السلام علیکم، زه د نیمرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنوز کله ګلدین تای سره تماس کیمه. د زه لکم د ازادۍ رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. سلام مو دا درخواست د افغانستان حکومت ته چې اورو زمون په افغانستان کې دا کمی افغانۍ چې زړی شي دا زمون نه سرافان ناخلي، دا زمون نه دکانداران ناخلي، دا زمون نه تاجران ناخلي، و دا روپۍ ستاسو زړی شي او دا افغانۍ خندنې را پسې کوي تا ورته او جات ته خطا کو بیا نه ته خطا کو دا کو دا کدا کا دا زړی افغانۍ چې موږ له سوداګانو نه راکې درخواست انده دي چې دا افغانۍ موږ له نوې باندې بدلې شي او یا دا یو مغامو کې دې لپاره یو یو تصمیم ونیسي چې دا مشکلات نه خلک راوځي، خلک مزري کړي یا چا تنخواه اخیستي هغه زړی افغانۍ کې څوک نه اخلي. یو سلام ګلدین شکروال.
السلام علیکم ازادي رادیو ټول کارکونکو ته محترم دغه تشپنامه طالبان تقاوت تا حرام وي، دا سمد نه پیږدي، تقاوت خو حرام نه دی، دا خود ماش نه ګرځي. والسلام.
السلام علیکم. زه د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ د ښکلي چنو نه په اړیکه کې یم. زه له چارواکو نه غواړم چې د مهاجرینو ریاست موږ سره د نغده پیسو یو څو اندازه کومک کوو او وعده یې کړې وه. د موسساتو او چارواکو ټولو نه دا هیله کوو چې اولې وعدې مه کوئ، بیا به وعدې کوئ چې کار پاسدګي وکړئ. موږ ډېر سخت مجبور او ډېر سخت په غریب حال کې یو. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
تا خبرونه دوی منی مایتر اورسیدو په دې برخې کې درته د زهرو کاروان پر